السلام علیکم واستر مشیدا مشال ریډیو دا محل په پیښور کې د مسخین یو بجدا دا مشال ریډیو په دې خبرونه کې موزه ملي حمید زاده هرکلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام جمهوریت لرو خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ
ډاکټر کی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له حویلیان سره نږدې د الوتکې پریوتو پیشي شفافي او ازادي په لټونو امر وکړی. د افغانستان دفاع وزیر له خپل ځواکونو سره د لیدو لپاره په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی. د روس بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف وایي شامی فوج د حلب په ختیځ کې د یغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې جنگي عملیات درولې دي. وسم د خبرونو تفصيل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له حویلیان سره نږدې د الوتکې پریوتو پیشي شفافي او آزادانه پلټونو امر کړی دی. نوموړي تیر ماښام په اسلام آباد کې د الوتکې پریوتو پیشي په اړه یو غونډه تول په پلټونکو کمیټې کې دی. د پاکستان هوایي ځواک یو لوړ پوړی افسر هم شامل کړی سي او دا چې د پیشي پلټنې ته ژر تجربه بشپړ کړل سي. د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان هوایي شرکت پیایی الوتکه له چتراله اسلام آباد ته پلاره و چې د ایبټ آباد له حویلیان سره نږدې پریوته او پکې د عملی غړو په ګډون 48 سپاره کسان وژل شوي وو. د کورمی د پولیټیکل انتظامی یو چارواکی وایي له تحریک طالبان پاکستان څخه د بیلیسوی یوې ډلې مشر فصل سعید حقانی وژل شوی دی. تحصیلدار امرس خان نن سهار مشال ریډیو ته وویل پیښه تیر ماښام سوې ده. د په خبره حقانی خپل ساتونکی وژلی دی خو نور معلومات ورسره نسته. د فضل سعید حقانی یو ویان هم د نوموړي او د ډلې بل قومندان شیرزمان وژنې پخلی کړی دی خو دا نه دی ویلي چې ساتونکی ولې دواړه ووژل. حقانی په 2011 کال کې له تحریک طالبان پاکستان بیل سوی وو او د تریکې طالبان اسلامي پاکستان په نوم یې بل وسلواله ډله جوړه کړې وه. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخلوال وایي له پاکستان غواړي چې د وسلوالو طالبانو لملاتړ دي لاس واخلي. نوموړي بیګا مشال ډیډو تول له دې پرته له پاکستان نور څه نه غواړي. تر زخلوال مخکې د پاکستان هغه زیاته کړه
مچیلی نمیخوایم از اینا. دوی موږ له دوی څه نه غواړو. هغه څه چې افغان حکومت له پاکستان غواړي هغه د دیشي طالبانو د رهبری حضور په دغه هیواد کې پایته ورسوي او ورته ودی وایي چې زی په خپل مخه یا د موجود ملاتړ ور باندې بند کړي. د سولې په باب مو په دې ورستوي کې څه نه دی غوښتي.
تر ځا خلوال مخکې د پاکستان بهرنی چارو وزارت وایي نفیس زکریا تیر ورځ په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته وویل هیواد خپل خاوره د ترګرو کارولو ته نه پرېږدي. د په هند کې د ولسمشر اشرف غنی وروستۍ څرګندونې د خپګان وړ بللې. غنی په امرتسر کې ویلي ول چې پاکستان دی له افغانستان سره د مالی مرستو پر ځای هغه هیواد ته د وسلوالو ورتګ مخه ونیسي. د خیبر پښتونخوا لرغونو آثارو اداره وایي په جمرود کې شاوخوا 1500 کاله پخوانی آثار موندل دي. د دې ادارې مشر ډاکټر عبدالسمد تیر مازیګر مشال لري ټول یوازې د خیبر په جمرود کې 130 آثار موندل دي. هلته د خیبر پولیټیکل ایجنټ خالد محمود وایي دوی به اوس په لوړګي او باړه کې هم د لرغونو آثارو لټون سروي پیلوي. د امریکا دفاع وزیر له خپل ځواکونو سره د لیدو لپاره په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی دی. آشتن کارټر نن کابل ته ورسید او ټاکل شوی ده چې د ورځې په اوږدو کې به له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ویني. دا به شاید آشتن کارټر وروستی سفر وي ځکه راتلونکې میاشت به د نوي انتظامي له راتګ سره د ده پر ځای بل څوک د دفاع وزارت چوکۍ سنبال کړي. د ښاغلي کارټر ویاند پیټر کوک خبریالانو ته ویلي چې د دفاع وزیر غواړي د افغان ځواکونو مخ په شا کېدونکي وړتیاو او د هغو د جنګي صلاحیتونو لپاره پر روانو هڅو بحث وکړي. امریکا په افغانستان کې 10000 عسكر لري چې کاري د افغان ځواکونو د ماموریت ملاتړ او د هغو روزنه ده. د افغانستان عالمانو شورا وایي یو شمیر ګاونډي هیوادونه په هغه هیواد کې د لاسوهنه کوي او رواني جګړې ته مشروعیت ورکولو هڅه کوي. د دې شورا مشرتابه پلاوی تیر او ورځ په غونډه کې ټینګار وکړ چې وسلوال باید د ګاونډیو هیوادونو په وینا دوکانه سي. یو مشر قاضي سلیمان حامد د خبرو للارې د اختلافاتو حواري غوښتنه وکړه.
همسایگان ما نیز از جهات مختلف
دیوایز موږ گاونډیان د بیلابیلو خواو په ښکار ډول به شرمانه مداخله کوي او غاړي په یو شکل وسلوالو مخالفینو ته مشروعیت ورکړي. نو په موږ لازم ده چې په دې حساسو شرایطو کې موجوده اختلافات د ورورولۍ په فضا کې هوار کړو.
د عالمانو شورا په غونډه کې د کوم هیواد نوم وانخیست. د شورا پر وسلوالو غږ کړی چې د حزب اسلامي په څیر دي د افغانانو په مشرۍ خبرو تکشینی او سولدي وکړي. د روس د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف وایي شامی فوج د حلب په ختیځ کې د یغانو تر ولکې لاندې سیمو کې جنگي عملیات درولې دي. لاروف تیره ورځ د جرمني په همبورګ کې د اروپا امنیت او همکاري سازمان غونډې په زمن کې وویل دا اقدام به د جګړې په ډګر کې د بندو پاتې شاوخوا 8000 کسانو محفوظو ځایونو ته د تګ لاره برابره کړي. د ویل ویلای سي چې په ختیځ حلب کې شامی پوځ جنگي عملیات درولې دي ځکه چې له سیمې څخه د ملکي وګړو ایستلو پراخ عملیات روان دي. د ښار اوسیدونکو البته د حکومتي بمباري د لږ کمېدو خبر ورکړی دی. د شام بشري حقوقو څار ډلې هم وویل چې تیر ورځ ناوخته په ځینو سیمو کې نوې حمله او ډزې شوې دي. پخوانی ستور مزلي جان ګیلن چې وروسته د امریکا سینیټر سو د 15 کلونو په عمر کې مړ شوی دی. نوموړی لومړی امریکایي چې د مځکې مدار ګرځي چکر وهلی وو. نوموړی په 1985 کې کال کې دریم امریکایي ستور مزلی وو چې خلاته ورسید او هلته لومړی کس سو چې مدار ته ورداخل سو. د تیر ماښام د اوهایو د سرطان پر روغتون کې مړ سو. ګلین هغه مهال د امریکا ملي اتل سو چې د دوستی په نوم یې په خلایي بیړۍ کې د مځکې مدار درې څرخه پوره کړل. دا له پخواني شوروي اتحاد سره د واشنگټن د خلایي مقابلې لپاره مهمه لحظه وه ځکه چې تر ګلین یو کال مخکې روسي ستور مزلی یوري ګاګارین لومړی انسان و چې د مځکې مدار ته رسېدلی و. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم د موسم او کرنسي حال د تسراج زهیر درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.10 روپۍ غستل کیږي او په 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.43 روپۍ او په 1.15 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 95.10 روپۍ او 95.10 روپۍ د سعودي عرب ریال 23.40 روپۍ او 23.60 روپۍ او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور او کوټه کې باران وي او د بنو په یو نیمځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 10، بنو کې هم 40 او 10، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 2°C وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسو بیو او د موسم حال مولا سیراج صحیح را اوریدل. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان وزیر اعظم د البتکه پریوتو پیښې رڼو پلټنو امر کړی دی. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي پاکستان دې د وسلوالو لملاتړه لاس واخلي. د لکی مروت اوسیدونکو وای ورځ او شپه بجلی نه لري.
خلکو ته تکلیف ته د قیامت سره د مشتره پښتنه د بجلی بارش اوسی چې په مشتره ټول زیات ای.
د باجوړ او مومند خلک وای په خبر ته د تلونکو سړک خرابوالی لکه بل ور باندې حادثه کیږي.
دوغه د مخکې بری باندې خدان شې د څنګه ورو ده ودینه دا ترانسپورت هم نقصان دی خلکو هم نقصان دی.
په جمهوریت پرونه کې مو د افغانستان پښتنو پښتونولۍ او د غوي ټولنیز مزاج موضوع سیړلې.
دا ارزښتونه وو په پښتنو کې معیارونه وو.
زورواکي او پښتونولۍ د دوه بیل اصول دي.
لا مشال ریډیو سرویس. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له حویلی سره نږدې د الوتکې پریوتو پیښې شفافې او آزادانه پلټنو امر کړی دی. نوموړي تیر ماښام په اسلام آباد کې د الوتکې پریوتو پیښې په اړه یوې غونډې ته وویل چې په پلټونکو کمیټې کې د پاکستان هوایي ځواک یو لوړ پوړی افسر هم شامل کړی شي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای الوتکه له چتراله اسلام آباد ته په لار وه چې د ابټآباد له حویلی سره نږدې پریوت او پکې د عملی غړو په ګډون 8 سپاره کسان ووژل شول. رفت انجم تفصیل لري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د پی آئی الوتکې تحقیقات دې زر تر زره ترسره شي. تېر شپه وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د سیفټی یا حفاظتي تحقیقاتي بورډ ته لاندې دي د پی آئی الوتکې تحقیقات زر تر زره مکمل کړی شي. وزیر اعظم وویل دا خبره مهمه ده چې ولس د حادثې د حقایق نه خبر شي او هدایت یې وکړو چې تحقیقاتي کمیټې کې دې د پاکستان ایئر فورس یو تجربه کار افسر هم شامل کړی شي. وزیر اعظم نواز شریف پاکستان ایئر لائنز انتظامیه ته ہدایت جاری کړل چې هغوی د متاثره کورنو سره زر تر زره رابطه وکړي او هغوی سره د هر قسمه کومک وکړي. وزیر اعظم د مړو شوي کسانو ډی این اے ټیسټ زر تر زره مکملولو ہدایت هم جاری کړي. بلخوا د پاکستان سرکاري ټی وی تر مخه د ایبټ آباد نه اسلام آباد ته د مړو راوړو مرحله هم مکمله شوې او د اسلام آباد پیمز هسپتال کې د اوو مړو شناخت کې دروستو خپل خپلوانو ته حواله شوې دي. البته کپیحه کې مړه شوي ایئر ہوسټس اسما عادل او د چترال ډپټي کمشنر اسامه احمد وړاج د هغه لور او د ښځې جسدونه د هغوی رشتہ دارانو ته ورکړل شوي. غیر استوی جنازی هم وشوی. یاد اتوی چه دا پاکستان ایئر لائنز پی کے شپکش پگیو الوتکا دا دسمبر پا اوما دا چترال نا اسلام آباد دا راتلو پر وقت دا ایبٹ آباد پا حویلیا کی دا حادثی اخکار شوی وا چپکی دا عملی کسانو پا شمول اتسل ویخ کسان مرشوی دی. رفت انجم مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا پاکستان هوایی الوت ملی ادارې پی آئی ای پلویدلی الوتکه کې د وژل شو پیژندنې یا شناخت بهیر روان دی. زیاتره مړي د اسلام آباد پیمس روغتون ته وروړل شوي دي. پوښتنه دا ده چې په دې ډول پیښو کې د وژل شو پیژندګلوي څنګه کیږي. عبدالحی کاکړی جواب په دې رپورټ کې راکوي.
چارواکي او عیني شاهدان وایي الوتکې له پرېوتو سره سم اور واخیست او پر یوه برخه خو یې آن تر څو ساعتونو پورې اور بلو. د دوی په وینا زیاتره مړي خراب سوي او شناخت یې نه کیږي. مړي د ایبټ آباد ایوب روغتون ته وړل سوي وو او هلته موجود ډاکټر جهانګیر مشال یې ټول چې له پنځو کسانو پرته نور هیڅوک ونه پیژندل سو.
پنځه کسان داسې وو چې د هغو شناخت وشو. یو چاینیز وو، هغه شکل واضح وو، یو بل زیشان نوم باندې یو کس وو، هغه واضح وو. بل چې کم بې جهاز کې هیروسټس هغه که نه د هغې کور والا ولې چې هغې لاکټ وو په غاړه کې که نه هغه د کور والا شناخت کړله. او یو داسې آسټریلین وو چې هغه دا ترانسپلانټ شوی وو پټېله والا خپې کې که نه خو د هغه شناخت په هغه باندې وشولو.
هغه خلک چې خپلوان یې بایللي اوس د مړو ترلاسه کولو کې ځکه ستونزه لري چې د خپل کس شناخت نسی کولای. حکومت هڅه کوي چې د ډی این اے ټیسټ له لارې دغه کسان وپیژني. د ایوب روغتون ډاکټر متی الله وایي ڈی این اے معائنہ یہ واضح نہیں لار دا چی دے یوکس کرا شناخت کبھی ناپیژندوی مڑی د شناخت نوری طریقے ہمستا. د ډاکټر جهانګیر پوینا په دودیزه طریقو کې خپلوان یا د پاکستان د شناخت کارډونو اداره د مړیو په پیژندلو کې مرسته کوي. د اسلام آباد پیمز هسپتال ډاکټران وایي هڅه کوي چې د مړیو ډی این اے ټیسټ ژر تر ژره وکړي چې دارنګه پلوان تر زیات کړاو او تکلیفه تیر نسی.
د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې تاسو واوریدل چې د چهارشنبې په ماښام د پاکستان هویلیا سره نږدې د هغه هیواد هوایي شرکت الوتکې پرېوتو په پیښه کې د وژل شو پیژندګلوي بهیر روان دی. تر هغې پیښې وروسته د پاکستاني الوتکو د پروازونو او د هغوی د حفاظتي تدابیرو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي چې آیا له نړیوال معیار سره سمون خوري او که څنګه. تفصیل یې په دې ریپورت کې واورئ. د دسمبر په اوما د پاکستان انټرنیشنل ایئر لائنز له چترالا اسلام آباد ته تلونکې الوتکه د فني خرابې له امله پرېوتله. په دغه پیښه کې اته څلوېښت کسان مړه شول. تر دې مخکې په 2012 کال کې د بوجا ایئر لائن یو جهاز له اسلام آباد سره نږدې پرېوتو په پیښه کې 128 کسان مړه شوي ول. په کال 2010 کې د ایئر بلو الوتکه د اسلام آباد په مرګله کې پرېوتې وه چې پکې 152 کسان مړه شوي ول. دا په تېرو څو کلونو کې مهمې هوایي ټرافیکي پیښې دي چې له اسلام آباد سره نږدې شوي دي. دغو پیښو ته په کتو سره پوښتنه راپورته کیږي چې پاکستانی هوایي کمپنۍ د حفاظت نړیوال معیارونه په پام کې نیسي که څنګه. د پی آئی اے پخوانی پایلټ ریټایرډ کیپټن شاهد حبیب چې په دغه هوایي کمپنۍ کې د څلوېښتو کلونو تجربه لري وایي چې داسې څه خبره نشته چې په پاکستان کې د هوایي سفر د حفاظت نړیوال معیارونه په پام کې نه ساتل کیږي.
موږ پاکستان کې بالکل سټانډرډ انټرنیشنل لیول باندې د دنیا سټانډرډ دی اکو سټانډرډ. اکو سټانډرډ موږ پاکستان کې فالو کوو. زمونږ ټیکنیکل ډپارټمنټ دی ای آی اے کې دا ټول چې کوم انجینران دي دا لایسنس داسې پکې څوک نشته چې لایسنس نه دی اخیستی او دلته راغلی دی. دوه چیزونه ای په فلاین کې ډېر ضروري یو وي انجینئرنګ ټیکنیکل چې جیاز مینټیننس پک کېږي او کنه کېږي. نمبر ټو چې کوم دی پایلټان هغه د پایلټ ټرین پراپرلی او نه. دا چې کوم ډپارټمنټ دي د دې تھورو سکرینینګ کېږي.
شاهد حبیب وایي داسې نه وي چې ګواکې یو جهاز زړیږي بلکې د یوې الوتکې استعمال په ګنټو کې شمیرل کېږي چې تر هغې وروسته هغه جهاز نور د استعمال قابل نه وي.
جهاز نه زړیږي. انجن چې کوم دی هغه چې زور شي انجن خلق چینج کی. جهاز ایئر فریم چې کوم دی کنه هغه یو اسپیسیفک ٹائم پورې استعمالیږي نمبر آف آرس کې. د هغې نه بعد جهاز چې کوم دی ریڈنڈنٹ شي ختم شي.
په پاکستان کې د پروازونو د معیار ډایریکټریټ د سیول ایویشن اتارټي د حفاظتي پروګرام لاندې جوړه اداره ده چې د ټولو هوایي کمپنو د پروازونو باقاعده جاج اخلي. له دغه ادارې سره مو د رابطې هڅه وکړه خو چارواکو یې له خبرو ډډه وکړه.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
په کورمه کې د تحریک طالبان اسلامي پاکستان په نوم د وسلواله ډلې مشر مولانا فضل سید حقانی او یو بل کمانډر شیر زمان د زیارت په مخام په سرو غارګو کې وژل شوی دی. د معلوماتو لمخې د کوزې کورمې په سرو غارګو کې په خپل کور کې د وسلواله ډلې مشر مولانا فضل سید حقانی او دغه یو بل ملګری کمانډر باندې خپل یو باډیګارډ یا ځان ساتونکي وژنې ډزې کړې دي چې پترس کې دواړه ځای پر ځای وژل شول. په دې اړه نور تفصیل د تاریخ ورکزی په ریپورت کې اورو.
د تحریک طالبان اسلامي پاکستان وایان عثمان چې د مولانا فضل سعید حقانی خپل هم دل رسنیو سره د ده او کمانډر شزمان چې کمانډو په نوم پیژندل کیږي د مړکېدو په خلای وکړو او دای اویل چې د ډلې مشر مولانا فضل سعید حقانی د یو داسې باډیګارډ لخوا وژل شو چې ډېر زیات اعتبار پرې کولو خو د رسنیو ته دا څرګنده نه کړه چې د دوی ترمنځ په کمې خبرې اختلاف راغلی و. انتظامی چارواکی تحصیلدار امبرز خان هم دغه خبره تایید کړه او ویل چې د تحریک طالبان اسلامي پاکستان ډلې مشر مولانا فضل سعید حقانی بل ملګری سره مټ شوی دی. دوچت سیمه مولانا فضل سعید حقانی چې عمر شاوخوا 45 کاله دی د تحریک طالبان اسلامی پاکستان په نوم د دغه مقامی وسلواله ډلې بنیاد په 2013 کال کې هغه وخت کې خودو کله چې تحریک طالبان پاکستان سره اختلاف راغلو. په سیمه کې دغه ډله له ترهګرۍ نه علاوه د تاوان لپاره د انسان تختونې په پیښو کې هم ککړه ده. د فروری میاشت په 2013 کال کې د ډلې په ضد امنیتي ځواکونو هغه وخت عملیات پیل کړل کله چې په پاڼچینار کې ترسره شوي د ځانمرګي برید زمواري مولانا فضل سعید حقانی په خپل سر واخیستله. په دې برید کې 340 عام وګړي مړه شوي وو. ځایي خبریال نبی جان اورکزی مشال ریډیو ته وایي تحریک طالبان اسلامي پاکستان په نوم دغه وسلواله ډله چې هسې هم ډېره کمزوري شوې وه مولانا فضل سعید حقانی له مړکېدو سره به خپل وجود هغه شان برقرار ونه ساتي.
هغه یا څوک په خپل مرګ باندې وفات شولو څوک مختلف واقعو کې مړه شولو دین علاوه څه د سیوت هغه په سیکورټي فورسز ونیولو پنځلسونه زیات داسې تکړه د فضل سعید کسانو چې هغه د نږدې وختو کې سیکورټي فورسز ته سرینډر شولو ځانونه یې ویر کړلو. د دې څه کمې کروایانې وې کومې علاقو کې کروایانې وې هغه هم محدودې پاتې شوې وې.
مولانا فضل سعید حقانی چپاکوڑی کے له حقانی مدرسې څخه دینی تعلیم ترلاسه کړی و. شیعاګانو سربیره زیاتره په افغانستان کې د ناټو ځواکونو پر ضد عملیات کول په سر 5 میلیونه روپۍ نامو. په مندره کې برجو پونم د مولانا فضل سعید حقانی په یو مرکز امریکایي الوتکو ډرون برید کړی و چې پکې 23 وسلوال طالبان مړه شوي وو. له دغې برید څخه مولانا فضل سعید حقانی بچ وتلی و خو د ده دوه خپلوان احمد سعید او زاهد پدې کې مړ شوي وو. تارک اورکزی مشال ریډیو پېښور.
افغان چارواکي وایي له طالبانو سره د سولې لپاره ښه موقع پیدا شوی دی. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیگا مشال ریډیو ته وویل ډېری طالبان په دې پوهېدلي چې په روانه جګړه کې افغانان وژل کیږي چې پکې بهرنی کړی لاس لري. د ویل افغان حکومت د سولې په اړه له اسلام آباد هیڅ نه غواړي خو بس د طالبانو ملاتړ دې پرېږدي. صفی الله ستانکزی معلومات لري.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي په دې وروستیو کې د سولې په باب ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. حضرت عمر زاخلوال پرون شپه وویل ډېر طالبان په دې پوهېدلي چې روانه جګړه افغان وژنه ده او تر شا یې بهرنۍ کړۍ موجودې دي. زاخلوال وایي د سولې په تړاو د متقابله درک او ښې هڅې لپاره یوه مؤثره لاره مستقیمې اړیکې دي. ډېر ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. اکثره طالبان څه په لوړ پوړو لیکو کې یا هم په ټیټه کچه په دې نظر دي چې په افغانستان کې جګړه افغان وژنه ده. تابند دې جګړې تر شا بهرنۍ کړۍ موجودی دی او دا جګړه تودوی او تمویلوی. همدا درک په طالبانو کې شته. همدا درک او پوها هم د طالبانو او هم زمونږ لپاره یو ښه فرصت دی. داخلوال همدا راز ویل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تړون ثابت کړ چې د افغانانو ترمنځ مستقیمی خبرې د سولې د پروسې رښتینی انزور وړاندې کړ او طالبان هم دا لار کارولی شي. د طالبانو ترمنځ د سولې د لیوالتیا خبره داسې وخت مطرح کیږي چې څو ورځې وړاندې ځینو افغان سیاسي کارپوهانو او خبریالانو له طالب مشرانو سره په قطر کې ولیدل او د سولې په اړه یې د هغوی وروستی دریځ هیله بښونکی و ارزاوه. په پاکستان کې افغان سفیر د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه وویل چې اوس وخت افغان حکومت له پاکستانه په دې باب څه نه غواړي. زاخلوال وویل پاکستان دې یوازې طالب مشران له خپلې خاورې وباسي او ملاتړ دې نه کوي. دی وایي موږ له دوی څه نه غواړو. هغه څه چې افغان حکومت له پاکستانه غواړي هغه دا دي چې د طالبانو د رهبرۍ حضور په دغه هیواد کې پای ته ورسوي او ورته ودې وایي چې زه یې په خپله مخه یا دې موجود ملاتړ ورباندې بند کړي. د سولې په باب مو په دې وروستیو کې څه نه دي غوښتي. د زاخلوال تر خبرو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا په یو کانفرنس کې د دې ترڅنګ چې د افغان ولسمشر وروستۍ خبرې د خواشینۍ وړ بللې ویل چې پاکستان خپل ټول زیار ایستلی څو اجازه ورنکړي چې خاورې د تروریستي ګروپونو او مخالفو ډلو لخوا وکارول شي. افغان ولسمشر وړم ورځ په یو غونډه کې یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې افغانستان په خپل حال پرېږدي. دا هیواد د چا صدقه نه غواړي بلکې د دولتونو باعزته اړیکې غواړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د لرغونو آثار اداره وایي د خیبر په جمرود کې د دیرش سره کاله پخوانی آثار موندلي دي. د دې ادارې مشر ډاکټر عبدالصمد تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل دا آثار د غار وختونو انساني ژوند ښکارندوی کوي او دا چې یوازې په جمرود کې یو سل لس آثار موندلي دي. پولیټیکل انتظامیه وایي اوس په لوړګي او باړه کې هم د لرغونو آثارو سروې هڅې پیلوي. فرهاد چینواری تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی څنګه وایي چې دوی د خیبر پولیټیکل چارواکو په مرسته په جمرود کې یو آرکیالوجیکل یا د لرغونو آثارو د موندلو سروې مکمل کړی ده او هلته یې خواوشا دیرش زره کاله پخواني آثار را پیدا کړي دي. په دې هکله د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی اینڈ میوزیم محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد مشال ریډیو ته وایي
صرف جمرود علاقہ کې دمته تقریبا یو سره لس آرکیالوجیکل سائټس ملاو شو کې ټوله کې زوړ مونته سائټس ملاویږي. انسان چې کله غار کې اوسېده او ډېر زره کال زړه آثار مونته ملاو شي پر کار مس کې نو مونږ امید لرو کال ته کې پراپر مونږ دایو کو یا پورا د خیبر ایجنسی سروي کو نور سائټس مونته ملاو شي. آرکیالوجیکل نظر څخه ډېر زیات غټه کامیابی ده چې کله مونږ شروع کړی نو تقریبا اته نه ملکونو نه مونږ ته رابطه شي وي دو هغه ډېر زیات انتظار کې چې دلته کې مونږ ته سم ملاویږي آثار ملاویږي. بوتمت آثار ډېر زیات دي. د انګریز دور دي د سکانو پیریډ آثار دي پکې د انسان چې کله په غار کې اوسېدو هغه ټایم آثار دي پکې.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود وویل چې د دغو آثارو موندل یو لویه کامیابی ده.
نو دا زمونږ لپاره یو ډېره غټه کامیابی ده، یو ډېره غټه خوشخبری ده او دا صرف په پاکستان کې نه بلکې پوره دنیا کې به د خیبر ایجنسی نوم په دې سیزونو کې راځي اوس او دې کې زمونږ اوس انشاءالله لنډې کوتل تحصیل پاتې ده، باړه تحصیل پاتې ده. د دې نه پس به اوس د لنډې کوتل تحصیل آرکیالوجیکل سروې شروع کو لکه دا شیخو پولیټیکل ایڈمنسٹریشن شروع کو مونږ پکې دي ته خپل چدل تشتا خو دا د ذمہوار خلک چې د آرکیالوجی ډپارټمنټ د پاره مونږ د کدي چې دا د فاټا سیکریټریټ ته ان شاء الله کوه ایکستنشن مونږ پکې خپل کوشش هم کو د دې د حفاظت کوشش هم کو.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجی محکمې چارواکو ویل چې په تیر وختونو کې د ترګرۍ او امنیت خرابې وزل عمله چانه شو کولای چې قبایلی سیمو کې دغه آثار پیدا کړي، خو اوس به موږ د ځایی پولیټیکل چارواکو په مرسته په ټوله قبایلی سیمه کې دغه آثار ګورو. دوی د وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په فاټا سیکټریټ کې دی د آرکیالوجي محکمه جوړه کړی شي او میوزیم یا عجیب ګرونه دې هم خلاص کړی شي چې د قبایلی سیمې لرغونی آثار پکې خوندي کړی شي. فرحات شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
الته بیا د سوات له ریکارډ سره نږدې پر کمرونو د لرغونی لیک او انځورونو لیدو ته ګڼ سیلانیان ورځي. وایي له دې لارې د خپلې خاورې او سیمې له تاریخه خبریږي. سیمې ته ورغلي او زده کوونکي ویل په نصابي کتابونو کې هم د دې تاریخ شاملول ضروري دي. نیاز احمد خان معلومات لري.
په سوات سیمه کې د زرګونو کالو راسې پخوانی لرغونی آثار ځای په ځای لیده شي. دغه کې زیاتره د بوده مجسمې او د هغه وخت ودانۍ شامل دي. په دا اړه د تاریخ پوهان وایي دا سیمه د زرګونو کالو راسې د بیلابیلو قومونو د تهذیب ځای پاتې شوی. په دغه کې د تحصیلي بریکوټ نه 8 کیلومتر لرې د کنډاک کوټې په غرونو کې په کمرو لیک او پینټینګ هم لیده شي. دغه لیک او پینټینګ چې ځای په ځای په غارونو، نسکورو، کمرو او داسې ځایونو شوی دی چې د باران او نمر څخه بچ دی. دغه لرغونی آثارو ته درې ساعته د بلوک لینا پیدل تون کے سیلانی ٹولگی سره شامل د منګورې زپرالی کاکا وای
کتاب په مختلف زګونو کې دي، په مختلف سپارټس دي او دغه سپارټس دي دغه نخکاری چیرې د اغه ځای چې کوم ایریا دغه انفارمیشن دی دلته کې چیرې دلته کې زناور او هغه پینټینګز دي، بیا د انسانانو پینټینګز دي، په بهر کې د جنگونو پینټینګز دي، مختلف قسم پینټینګز دي.
د غرونو په کمرو لیک او پینټینګ په اړه پوهان وای چې دغه 3000 کاله پخوانی دي او پکې د هغه وخت اوسیدونکو د مقامی غر څخه زیړه ګټه ټکولې او پوخ رنگې ترې جوړ کړي. او دغه ټولو لیکونو او پینټینګ یو کم 500 زینات تروسه پورې ښکارا شوی دي. په دا اړه سیرتا ورغله یو زده کوونکی پراز احمد وای
په بوکس کې مونږ ته په سټوډنټ ډېر هیستوري مونږ ته بیانې کی خو د سوات خپل کمیسټري نو هغه نن ما خپل باندې نن ولې دا ډېر ایکسپیرینس مې وشو خو دا زموږ بوکس کې نشته. په کار چې دا کم از کم کی پی کی بوکس کې خو وی په کنه چې سوات یا رقم پښتانه چې دی هغه د خپل
د لرغونو آثارو دغه لیک او پینټینګ ته وخت په وخت مقامی او غیر ملکی سیلانیان ورځي. دا خبرې زی یو تن ملنګ کوي وایي چې د اټلی دولت راته د دغه ځایونو حفاظت کول لپاره رقم هم راکوو او دلته د راغلي سیلانیانو خدمت هم کوم.
مونږ هم په دغه پوه شو دغه زاړه تاریخونه تاسو تیر شوی یا د محمود غزنی شهر یا د سکندر اعظم یا د راجګیرا یا راجاکین سین لکه دا نور دغه تاریخونه پکې مونږ ته بیان کی. مونږ هم په هغه تفصیلات پوه شو چیر دا پکې د سراغلي یا دا په زاړه تاریخونه مونږ یاد کو. د مونږ تعلیمونه دغه نشته مونږ لکه په دې پوه شو لکه انسان سره سرسترګي په دې پوه شي لکه
دغه سیمه تاسو کوونکی وای چې په کمرو دغه لیک د اټلی دولت برسیره کړي او دغه د نړیوال کچ اهمیت لري. کچره دغه لرغونی آثار ته د پاکستان حکومت پاملرنه وکړي او د پوهنتون زده کوونکو او داسې نورو تحقیق کوونکو ته په ګوته کړي نو په لوی کچ ترې زده کوونکي پایده پورته کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته خوږې د باجوړ مومند اوسیدونکو وایي له پیښور امبار تتلونکي سړک دې پراخه کړی شي. د باجوړ خلک وایي د مومند سړکونو خرابوالي له کبله د تیمرګری په لار پیښور ته ځي چې له کبله نه یوازې زیاتې پیسې لګي بلکې لار هم ورته اوږده پرېوځي. شانواز سرکزی له معلوماتو سره.
نورزاده خان د باجوړ اوسیدونکي د هغه وای چې هر کله د هغوی سره مریض وي نو بیا په تیمرګر سړک پیښور ته ځي ځکه چې د ناوګي سړک وران دی او په امبار سړک مریض لا خراب شي.
ډېره زیاته تګ هم د کډیر کې ډېره زیاتې موږ چې موږ تیمرګر د تیمرګر لارې استعمالو جي مریضان ته ډېر سخت تکلیف په دې لاره باندې کړي کېږي.
د امبار سرک د سرلړی باجوړ نه شروع شي چې بیا په دانشکول او پنډیالی تیریږي. اولس وای چې که سړک جوړ وي نو په دې لاره باندې یو غنټه کې پیښور ته گاډی رسی. د سرک د خرابوالي له وجې زیاتره وختونه په پنډیالی او دانشکول کې ټرافیکی حادثې هم کیږي. نذیر شیر محمد پنډیالی اوسیدونکي دی او وای
دو غزی مخکې بری باندې فدان شوی دی د تنګ روډ د ودینه د ترانسپورټ غانو ته نقصان دی، خلکو ته نقصان دی، خدای کو کله وشي دا به ډېر زیات فایده مند وي. دې باندې مال ترانسپورټ غان نو رامات شي او ترانسګاډي به پیاده دغه کې دلته به خلک اوټلنګ کاروبار شروع کړي.
هم د باجوړ خار اوسیدونکو ماس خان وای چې حکومت دی باید د مهمندو امبار سړک لوی کړي چې هغوی د اوږدو لارو د سفر نه خلاص شي.
چې کلم په خور ته ځو زر نه شو رسیدلې کومریز را سره بیا موږ دغه لار د سرت نه لنی شو بل په دغه لار
کې ډېری زیاتې کډې راځي او روډ هم ډېر زیات تنگ دی کنه جی. په دغه وجه باندې مونږ متبادل لهجه استعمالو.
د یاد سړک د ارتوالي اعلان پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله خان کړی هم وو، خو د فاټا سیکرټریټ د کارونو او خدماتو محکمه سی این ډبلیو یو چارواکي مشهد رېډیو ته وویل چې د یاد سړک د ارتوالي کومه مخصوصه منصوبه خو نشته، البته په کلیس ترقیاتي منصوبو کې د ارتوالي او جوړونې درخواست شوی، نو ممکن ده چې د وفاقي حکومت لخوا ورته پیسې منظوري شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د ماسپخین یو نیمه بجو شو. لن خبرونه ل عبدالحی کاکړه ورو.
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له ویلی انسر نږدې د الوتکې د پریوتو پیښې شفافې او ازادانه پلټون امر کړی دی. نوموړي تېر ماښام په اسلام آباد کې په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې په پلټون کې کمیټې کې د پاکستان هوایي ځواک کې لوړپوړي افسر هم شامل کړل شي. د کورمې د پولیټیکل انتظامي او چارواکي وایي له تېرې کې طالبان پاکستانه ځخه د بېلې سوې یوې ډلې مشر فضل سعید حقانی وژل شوی دی. تحصیلدار امرس خان نن سهار مشالې ټول پیښه تېر ماښام شوې ده. په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي له پاکستانه غواړي چې د وسلوالو طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. نوموړي بېګا مشالې ټول د دې پرته له پاکستانه نور څه نه غواړي. د خیبر پښتونخوا لرغونو آثارو اداره وایي په جمرود کې شاوخوا دېرش زره کاله پخواني آثار موندلي دي. د دې ادارې مشر ډاکټر عبدالصمد تېر مازدیګر مشالې ټول یوازې د خیبر په جمرود کې یو سلس آثار موندلي دي. د امریکا دفاع وزیر له خپلو ځواکونو سره د لیدو لپاره په ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی دی. آشتن کارټر کابل ته ورسید او ټاکل شوی نن کابل ته ورسید او ټاکل شوی دی چې د ورځې په اوږدو کې به له افغان ولسمشر اشرف غني سره ویني. د افغانستان عالمانو شورا وایي یو شمېر ګاونډي هیوادونه په هغه هیواد کې لاسوهنه کوي او روانې جګړې ته د مشروعیت ورکولو هڅه کوي. د دې شورا مشرتابه فلاوی تیرروز په غونډه کې ټینګار وکړ چې وسوال باید د ګاونډي هیوادونو په وینا دوکه نه سي. د روس بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف وایي شامی پوز د حلب په ختیځ کې د یاغیانو تر اوکې لاندې سیمو کې جنگي عملیات درولي دي. لاروف تېر ورځ د جرمني په همبورګ کې د اروپا امنیت او همکاري سازمان غونډې په ضمن کې وویل دا اقدام به د جګړې په ډګر کې د بندو پاتو شاوخوا 8000 کسانو محفوظو ځایونو ته د تګ لاره برابره کړي. پخوانی ستورمزلی جان ګیلین چې وروسته د امریکا سینیټر شو د 15 کلونو په عمر کې مړ شو. نوموړی لومړی امریکایي وو چې د مځکی مدار ګرځي چکر وهلی وو.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالی رابی اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته کتنه کړي.
جنگ ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي د چهارشنبې په ورځ چترال نه اسلام آباد ته راتلونکي د پاکستان کامی هوایي جهاز ATR حادثه د خفګان وړ ده. دا حادثه په داسې ورځ وشوه چې د نړیوالې هوابازۍ ورځ لمانځل کېده. ادارې وایي د حادثې ښکار جهاز چې ATR ورته ویل کېږي د ټکنالوژۍ په لحاظ محفوظه ګڼل کېږي. پاکستان کې د جهازونو د جاج چې کوم طریقې کار دی نو د هغې په موجودګۍ کې دا توقع نشي کېدی چې د یو انجن خرابۍ له وجې د جهاز د الوتو اجازت ورکړی شوی وي. ادارې زیاتوي د ځینو خلکو لخوا چې کم شک کېږي د هغې سنجیدګۍ سره د تحقیق وکړی شي او تحقیقاتي رپورټ نه به دا معلومیږي چې مسله یا نقص چرته وو. ادارې په وینا یو وخت وو چې پی آی ای به د ښه جهازونو په شمېره کې راتلو، خو اوس دې حالت راورسېدو چې د نچکارۍ خبرې کېږي. باید چې د دې حالت ښه جوړولو اړخ ته دې توجه ورکړی شي چې سفر کوونکو ته حفاظت او د آرام احساس وي، او دا دې هم وکتل شي که د پی آی ای انتظامي او تکنیکي امور او خدماتو معیار په پرېوتو وي نو دې اړخ ته فوري توجه ورکول پکار ده. هم دې لړکې ایکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې ملکی تاریخ کې 14 فضايي حادثې شوي چې پکې په سوونو خلک مړه شوي دي. ادارې وایي اوس پکار ده چې د ابراباد په حویلې کې غورځېدلې د جهاز تحقیقات د وفاقي حکومت په نگرانۍ کې سر مکمل شي او د حادثې وجوهاتونه د کام خبر کړي شي. مشرق ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د پیښور ولسته آرامدۍ او ښه د ترانسپورټ یا د بسونو سرویس ورکولو د لوسونو باوجود تیر او موجوده حکومت لخوا هیڅ کوټلې ګامونه نه دي اوچت کړي شوي. دا شان د ښځو د ترانسپورټ اړخ ته هم په سمه توګه توجه نه ده ورکړی شوی. ادارې وایي د عوامي نشتر ګوند د حکومت په دور کې د ښځو ترانسپورټ یا د بسونو سرویس یو ورځ له مخې راغلی وو، خو بیا یې څه درک معلوم نه شو. ادارې زیاتوي په خیبر پښتونخوا کې د جاپان حکومت په مرسته به په مختلفو ضلعو کې د ښځو لپاره د بسونو سرویس شروع کیږي. د منصوبې تر لاندې پیښور، مردان او ابټاباد کې ښځو لپاره به مخصوصه 14 بسونه چلول کیږي. ادارې اخره کې لیکي که دا پروژکټ کامیابۍ سره کار وکړي نو دې سره به نور د بسونو سرویس په چلولو کې ضرور کومک کیږي. Thank you.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او روس ترمنځ د اړیکو په اړه لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي روس تا نه مني چې ګواکې له طالبانو سره مرسته کوي. فینانشل ټایمز رسپانې د ایران او غرب ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټمي موافقې په اړه د امریکا نوی منتخب شوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ څرګندونې څېړلې دي. شاهین بونیری د دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته وروي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیتي وضع خرابه ده، افغان او امریکایي چارواکي فکرمند دي چې د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو سره به د هیواد امنیتي وضع نور هم پیچلې شي. روسي چارواکي دا خبره نه مني چې ګنی دوی د وسلوالو سره مرسته کوي. دوی وایي چې د طالبانو سره د هغوی محدودې اړیکې یوازې د دې لپاره دي چې د خبرو اترو میز ته راولي. طالب چارواکو رویټرز ته ویلي دي چې د 2008 کال راهیسې د ماسکو سره نږدې اړیکې دي. خدای هم ویلي دي چې د روسیې مرستې اخلاقي او سیاسي دي. افغان چارواکي د وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو څه ثبوت نه لري، خو په دې نږدې موده کې د ناپیژندل شوو هلیکاپټرو الوت او د روسیې جوړو وسلو نیول کېدو دا ویره ډېره کړې ده چې سیمه ییز طاقتونه په دغه سیمه کې شاید ډېر لوی کردار لوبوي. بلخوا فینانشل ټایمز لیکلی دی چې د ایران سره د مغربي هیوادونو لوزنامه د امن یو ښه موقع پیدا کوي، او که چېرې امن ته موقع نه ورکول کیږي نو خبره به ارومرو د دواړو ترمنځ جنگ ته رسی. د امریکا نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلی دی چې د ایران سره لوزنامه ښه نه ده شوې، او چې هغه کله واک سنبال کی نو دې ته به یو ځل بیا کتنه کوي. ټرمپ داسې نشي کولی چې د دغه لوزنامې نه وځي، ځکه چې دا د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا په سوری کې عملي شوې ده، خو هغه به ایران راپاروي چې په خپل سر د لوزنامې نه وځي. د ورځپاڼې په وینا کې داسې وشي نو د امریکا په ګټه نه ده، او په سیمه کې قراري له هم ښه نه ده.
له شاهین بونیری نمو نړیواله مطبوعاتي کتنه واوریدله. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کری په ځینو هیوادونو کې د واک غوښتنې او استبدادي رژیمونو رامنځته کېدو خبرداری ورکړې دي. تیر مازدیګر په هامبورګ کې د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان غونډې ته په وینا کې نوموړي وویل دا واک غوښتنې او استبداد د پخواني شوروي اتحاد په ځینو هیوادونو، یورپ او امریکا کې د بشري حقونو دفاع بهیر زیانمنوي. صفی الله ستانگزی د مشال ریډیو خبرونو مرکزي څانګه رپورټ
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ګواښ کوي چې د واک غوښتنې او استبداد په اساس رامنځته کېدونکي حکومتونه به بشري حقونه، د رسنیو ازادي او د یو بل نه منلو او کرکې اعمالو ته وده ورکړي. جان کیری پرون د اروپا د امنیت او همکاری سازمان د دوه ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ په هامبورګ کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې په ځینو هیوادونو کې عملا دا کارونه لیدل شوي دي. موږ ټول وینو چې څه روان دي. په ځینو هیوادونو کې اداري فساد مخ په زیاتېدو دی، واک غوښتنه او استبداد زیات شوی. د هیوادونو مشران د اساسي قوانینو د بدلون په لټه کې دي. رسنیو د کړنلارو په اړه ځینې ناسم رپورټونه اورېدل کېږي. په ځینو هیوادونو کې له ځورونې او وهل ټکولو ملاتړ هم کېږي.
being actually advocated in certain quarters.
کریدا کارونه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په اصولو مستقیمه حمله وبلله، او وی ویل کډ د سازمان اصولو ته هر ډول ضربه ورسیږي استبداد تبه لار پرانیزي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غونډه سکل د غړي هیوادونو امریکا، روسیې او اروپایي ټولنې د لاسو تنو بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د جرمني په هامبورګ کې پیل شوې، او د جمعې پورې به هم ادامه ولري. د یوکرين کړکیچ د یاد سازمان د سګنې غونډې یو بل تاوده موضوع ده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر کری ویل هیواد به د یوکرين په ختیځ کې د خلکو د درد او غم د پای ته رسولو غوښتونکی وي. کری ویل د یوکرين د جګړې د ختمولو لپاره د مینسک د تړون په بشپړ عملي کولو یو ځل بیا ټینګار کوي. د تړون د یوکرين د جګړې د پای ته رسولو په هدف په 2015 میلادي کال کې د ښکېلو خواوو ترمنځ لاسلیک شوی و. په یوکرين کې جګړه له 2014 میلادي کال راهیسې د روس پلویو او دولتي پوځیانو ترمنځ پیل شوې، چې پکې 9200 تنه وژل شوي دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. له پاکستان خبریدونکو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د هغه هیواد د پولیسو په نظام کې د نیمګړتیاو موضوع څېړلې. په لیکنه کې راغلي د پاکستان پولیسو په قانون کې داسې اصلاحاتو ته اړتیا ده چې هغوی د ناامنۍ او مخنیوي په ترڅ کې اغیزناک رول ولوبولی شي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د پولیسو پر کارکردګۍ شوې وروستۍ سروېګانې ښیي چې د هغه هېواد وګړي تر ټولو زیات د حکومت پر دغه ځواک بې باوره دي. د پولیسو لخوا پر قانون سم نه پوهېدل او بیا پر خلکو یې په خودسرانه توګه عملي کول هغه څه دي چې خلک یې له پولیسو په ویره کې اچولي دي. په پاکستان کې د تانه کلچر په نوم یو اصطلاح کارول کیږي چې همدغه کلچر د ریاست او د وګړیو ترمنځ د ناانډولۍ لامل شوی. په لیکنه کې د بشري حقونو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د یوه رپورټ په حواله ویل شوي چې خپل پولیس هم د ناسمو کاري شرایطو له وجې ځورول کیږي. د پولیسو په کار کې مداخلې او د هغوی لپاره په جوړ قانون کې د اصلاحاتو نشتوالی د هغوی کارکردګي اغېزمنوي. په پولیس مقابلو کې د وسلوالو او جنایتکارانو د وژنو رپورټونه څرګندوي چې پولیس ګڼي که دغه مجرمان عدالت ته کش کړي نو به خوشي کړل شي. عدالت بیا د یوه جرم په تور نیول شوی کس ځکه آزاد کی چې پولیس یې پر خلاف کافی شواهد نه لري. په لیکنه کې د سیاستوالو لخوا له پولیسو د سیاسي ګټو پورته کولو موضوع هم یاده شوی او وایي چې همدا لامل دی چې هغوی نه غواړي د پولیسو په قانون کې اصلاحات راوړل شي. لیکنه کاږي په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د پولیسو په نظام کې د اصلاحاتو د هڅې لپاره باید وستایل شي، خو د لیکنې تر مخه دغو کوششونو هغه رنګ چې لازمه ده نتیجه نه ده ورکړې. لیکنه زیاتوي د پاکستان په څیر هیواد کې چې د نامنۍ زیاتې پېښې پکې مخته راځي د پولیسو لپاره د یو اغېزناک نظام جوړول ډېر اړین دي.
د مشال رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 15,530 13,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا لکی مروت او د اړوند نیمه کبالی سیمه اوسیدونکو وای ورس او شپه برېښنا نه لري. دوی وای د بجلی نشوالی د ژوند چارې اغیزمنې کړي دي، نو ځکه دوی ورته لک تر لګه دومره برېښنا ورکړل شي چې د دوی ضرورت پوره شي. چارواکي وای د غوسیمو خلکو ته ځکه بجلی نه ورکوي چې هغوی بلونه نه ورکوي. عمر دراز وزیر دا محسوسې ډلې
زلا لکی مروت او دغلتا ورسیرما نیم قبایلی سیما افر لکی بلا بلو سیمو خلق شکایت کړي چې په هفته کې تر 300 ورځې بجلی نه وي او کله هم چې بجلی راشي نو د کم ولټیج په وجه ضرورتونه نه پوره کوي. دوی وايي په غوښتنو ستړي شوي او د سکلو اوبه هم د لرولګاډو او چشمو نه پوره کوي. نیم قبایلی سیما افر لکی اوسیدونکي شاکر خان وايي بجلی یې د نشت برابر دی او هی ضرورت یې نه پوره کوي.
فارلکی او د لکی مراد بجلی خو به انتها ډیره زیاته خراب شوی ده. یو طرف ته لوډ شیډینګ ده، بل طرف ته ولټیج دومره کمی چې ریګولیټر یې خپل زر د کوښ نه موبایل هنه څه چارج کولا هغه لایټ لره مې نه بینه جاو ده. خو بجلی سره دومره معمولی قدر لیدای شي تین جو جن روبا ده وګ انټر آی سی او پنشته باندې شمیري مثال به یو وش پرای چې به یو ورځ یو وش پر نه کډ کی یو داسې هیر بهیر سره په جوړ کړی ده. موږ هات ته پېدون چې اخیر دا وکړه ټیکېږي مخکې یکسن مونږه بجلی به
سلطان خان وای د فارسی مو سیدون کی د بجلی نشوالی لوجې لسختو ستونزو سره مخ دی.
تکلیف چې په خو باندې او برابرې ما شام نه بجلی اډې کا توا چې موږ دې فارواله بجلی خو بالکل نه تاور د ټلینار ما سلطان باو سی نام د پیمان 48000 50000 ارم یز بل ور کوي. ما موبایل خلق ول الله سبن کړی ما ته یې تاور باندې زور ته وزت سو کوم موږ نه جنریټر ستانه ته بجلی درې او ګنټو باندې خو چوب بیز بیټری دی خو خود 8 ګنټې و چریږي نور تاور بندي سخل کو ته تکلیف ته دي. قیامت سره دې کوم سره پښتنه دي بجلی له تیس په باري شي وسی د مو سره فل زیات تای او بو څا په خرو باندې به څومره خو ضرورت والی او به خالد شان والی دې پر کو.
حاجی ملک حسین خان وای په وختن واستړي شوی خو आवाज یې نه اوریدل کیږي.
کوم او بچی دی کنه دا په خرو باندې یو ابل جنل لري جنل دغه راوړی چې چرته طلبونه یې کنه بجلی لاس مو اره یو برباده پرتا ده پولیس دې دال تم کړی دا ډی سی څنګه م کړی دا یک سن څنګه م کړی دا نه حکومت سری په خبره کوي نور ګرون باندې هیڅ څه نه ملاوي یو ته بای خو نه ده کنه نام وکی आवाज وکی خو په ګرون هیڅ څه حکومت له طرف بیماری څه څومره جوړی دی او بولا څه مو څه څه جوړی دی چې او بخرا دي خراب په وجه باندې
کلامو چې په دې اړه د لکی مروت وابډا محکمې سره تماس ونیو نو چارواکو وویل چې د بیلونو ډیر زیات واجبات پاتې دي، یعنی څومره چې بجلی خرڅ کیږي هغه عمره بیلونه نه جمع کیږي نو مجبوره دی چې بجلی غیبه کړي. دوی وویل که خلک د وابډه محکمې سره ملاتړ وکړي او پوره بیلونه په وخت جمع کوي نو دغه ستونزه به زر حل شي. عمر دراز وزیر، مشال رادیو، بنو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یې اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام جمهوریت. د جمهوریت خپرونې په دې برخه کې به واورئ چې آیا پښتانه په خپل مزاج او کړه وړه کې جمهوریت خوښي دي که برعکس. همداراز پښتونولي تر کومه حده جمهوري ده. په نننۍ خپرونه کې د افغانستان د پښتنو په اړه خبرې شوې دي. جمهوریت هره اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
جمهوریت
ستړي مشهید جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واوري چې افغانستان پښتانه په خپل فرهنګ او فکر کې څومره جمهوری دي. همداراز پښتونولي له جمهوریت سره نږدې ده او کنه. که پښتانه په خپل فکر او فرهنګ کې جمهوری وي نو پکې جاګیردارانه او د ملکۍ خانۍ نظام ولې پیاوړی دی؟ دا او نورې پوښتنې په روانه خپرونه کې له کارپوهانو سره څېړو. له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو، په افغانستان کې شاوخوا د درو لسیزو تر ناکرارۍ وروسته د امریکا په مشرۍ د نړۍ پر مختللیو هیوادونو په دې هیواد کې ډیموکراټیک حکومتي نظام عملي کړ. د دې نظام تر مخې په افغانستان کې انتخابات وشول، پارلمان جوړ شو او ولسمشر وټاکل شو. د پوهانو په وینا په دې هیواد کې دا جمهوري نظام تر اوسه هغه سي نه دی بریالی شوی لکه څنګه چې یې تمه کېده. موږ په تیرو خپرونو کې پر دې موضوع بحث کړی دی چې د جمهوري نظام عملي کولو لپاره جمهوري فرهنګ او جمهوري مزاج ته اړتیا ده. نو پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان پښتانه په خپل کړه وړه کې جمهوري رویه او مزاج لري او که نه؟ په کابل کې د باچا خان سولې او کړکېچ حلولو مرکز غړی او د سیاسي چارو شنونکی عبدالحسیب شینواره وایي تاریخ ښیي چې پښتانه په کلتوري ډول ډیموکراټیک مزاج لري.
د افغانستان په تاریخ کې، د پښتنو په تاریخ کې اکثریت پرېکړې د جرګې په واسطه شوې دي او جرګه په خپل ولسواکي نظام ته یو نږدې عنصر یا پدیده ده او هماغسې یو عمل دی. ګورئ، موږ ته په تاریخ کې چې راپاتې ده، د میرویس نیکه ټاکل د لویې جرګې په واسطه شوې دي. په جرګه کې هغه خبره عملي کېږي چې د اکثریتو په غوښتنه وي، یعنې د اکثریتو په رایو باندې کېږي. او دا په خپله د ډیموکراټیک نظام یا د جمهوري نظام یا د ولسواکي نظام یو نمونه ده، یو پدیده ده او یو عمل دی چې موږ ویلی شو چې د پښتنو په کلتور کې د ولسواکي نظام یا جمهوریت چې کوم دی هغه ځای لري. یعنی مخکې د مخکې نه زموږ په کلتور کې داسې پدیدې او داسې دودونه شته دی چې هغه د اوسني ولسواکي نظام یا د جمهوریت د نظام سره اړخ لګي.
نو که د پښتنو مزاج ډیموکراټیک وي نو بیا په افغانستان کې له درې نوي کالونو راهیسې یو ډیموکراټیک نظام ولې نه دی جوړ شوی؟ په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکی یونس فکور وایي په دې کې د پښتنو د کلتور قصور نه دی، بلکې دا د افغانستان د جغرافیایي او سیاسي حالاتو وجه ده چې د پښتنو مزاج یې ناجمهوري کړی دی.
زه فکر کوم پښتانه هم لکه نور نړۍ کې اوسېدونکي انسانان د مدنیت د قبولولو او د ډیموکراسي او یو بل د قبرورو استعداد لري، ولی خو کله کله د دوی د ژوندانه چاپیریال او د جغرافیه دوی داسې کړي چې دوی یو بل نسي زغملی، یو بل ته په ټوپک ځواب وایي.
یونس فکر وایي بل عمل دا دی چې اصلا په افغانستان کې د جمهوري نظام عملي کولو لپاره هلې ځلې او کار نه دی شوی.
د ظاهر خان په زمانه کېدای شوای چې هغه ډیموکراسي چې عذاب یې ایله کړي وای او عذاب هم د حکومت تر نظر لاندې تربیه سوي وای، ملاتړ یې سوي وای، دوی پارلماني مبارزات یې کولې، درې څلور دورې د پارلمان انتخاب سوله. همدا اوس هم که چیرې دا د منطقې مداخلې نه وي او حکومت د افغانستان د سیاسي مشرۍ په حیث باندې دلته د داتم لا کارو کې د سیاسي عذاب چې وګړي ځان جوړ کړي یو بل سره ومني، زه په دې باور کوم داتې نه دي چې دا ځینې چې وایي چې پښتانه په طبیعت کې د ډیموکراسي نه مني یا دوی خشونت کوي. زه فکر کوم چې یو پروګرام ورته جوړ شي پښتانه به ځان تر ټولو زیات ډیموکراسي د افکارو کثرت د عذابو کثرت ومني.
په دې تیرو لسو کالونو کې د نړیوالو پر مرستو سربیره هم په افغانستان کې جمهوري نظام سم نه دی عملي شوی. د دې څه وجوهات کېدای شي؟ حسیب شینواری وایي ستونزه دا ده چې له بهر راغلی ډیموکراټیک نظام د افغانستان له کلتور سره سمون نه خوري.
تاریخ شاهد دی چې افغانستان کې هر وخت هغه نظام له ستونزو سره مخ شوی دی چې د کلتور مخالف کارونه ترسره کړي دي. که چېرته دغه یو لس کلنې دورې او دغه حکومت او نړیوال ټولنې په دې فکر کړی وای چې څنګه کولای شو چې هغه کلتورونه چې د پښتنو په سیمه کې په خلکو کې شته او هغه د ولسواکۍ سره یا د جمهوریت سره هغه اړخ لګي او هغه سره یو برابر کلتورونه دي، هماغې ته څنګه وده ورکړی شو تر څو هغه نور هم قوي شي او خلک یې په خپلو سیمو کې عملي کړي. خو نړیوالې ټولنې او حکومت دا کوښښ ونه کړ.
د پښتنو د ورځني او ټولنیز ژوند لپاره یو نارسمي د قوانینو مجموعه موجوده ده چې پښتونولي ورته ویل کېږي. دا قوانین په خپل اصل کې له ډیموکراسۍ سره تړلي دي او که خلاف دي. یونس فکر وایي پښتونولي هغه ارزښتونه دي چې اصلا په ټولنه کې قانون عملي کوي، خو پښتونولي اوس مهال کمزورې شوی ده.
دا پښتونولي اصلا دا ارزښتونه و په پښتنو کې معیارونه و، هغه دا و چې غلا به نه کوي، د چا پر ناموس به تعرض نه کوي، د کلي مشر ته به ګوري نه. یو متل و چې ول د نرخه به نه وځي د کلي به وځي، یا منظور دا و چې یعنی څه تفاهم چې سره سوی دی هغه به منې او که نه منې نو د کلي به وځي. زه فکر کوم دغه ارزښتونه چې یو بل به منې، د قوم مشران په جرګه به یو د بل خبرې کوي، دا د پښتونولي وه چې اوس نه کې سره ضعیف شوی ده.
په نړیواله توګه د ازادي پالې ولسواکۍ یا لیبرال ډیموکراسۍ تر ټولو مهمه نقطه د قانون سرلوړي او حاکمیت دی. نو که پښتونولي له ډیموکراسۍ سره په ټکر کې نه وي او د قوانینو یو مجموعه وي، نو بیا د دې د خرابوالي لامل څه دی؟ په کابل کې د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی او د سیاسي چارو پوه ملالی شینواری وایي پښتونولي ځکه کمزوري شوې ده چې مشران د ولس د رایې په ذریعه نه دي ټاکل شوي.
اوس سختګي مشران جوړیږي، یعنی مصنوعي دي. هغه ته چې خپل ولس ورته رایې نه ده ورکړي، خپل ولس شاملې ورته په سر نه ده اسکه کړی، په پګړۍ ورته د مشروالۍ په سر نه دی ایښي، اما والی ورته په سر ایښی ده، یا مثلا ولسوال ورته په سر ایښی ده، یا ورته قومندان د امنیې په سر ایښی ده. نو طبعا چې دلته بیا دوی څه شی کاندي چې د دغه موقع نه په بدې ګټې پورته کولو سره د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي.
په کلیو کې د ملکانو او خانانو موجودیت یو ډول جاګیردارانه نظام دی. نو که ولس هم فیوډالان وټاکي نو دا خو د جمهوریت سره سمون نه خوري. نو بیا دا پښتونولي څنګه جمهوري کېدای شي؟ حسیب شینواری وایي دا هر څه د کلتور برخه نه ده. زورواکي له پښتونولۍ سره هیڅ سمون نه خوري.
هغه د کلتور برخه نه ده. ګوري تاسو به په یو شفاهي تاریخ کې او نه په لیکلي تاریخ کې دا سترپاتې وي چې په هغې کې ویل شوي چې جاګیرداري یا زورواکي په یوه سیمه کې هغه د یو چا حق دی. دا بالکل حق نه دی. که یو څوک د یو سیمې خان هم دی، که یو څوک د یو سیمې مشر هم دی، هغه به د هغې سیمې هغه کوم تړه چې شوي وي، هغه کومه تیږه چې موږ ورته وایي کېښودل شوي وي، د هغې سیمې د خلکو هغه تیږې او تړې ته احترام لري، هغه به عملي کوي، له هغې څخه وتلی نه شي. پښتانه په خپل کلتور کې داسې یو دود لري چې هغوی به هېڅ چا جاګیرداري یا زورواکي نه مني، هر څه که مني هغه په صلاح او مشوره مني.
ملالی شینواری هم له دې خبرې سره هم نظر نه ده چې ګواکې پښتونولي زورواکۍ ته ځای ورکوي.
زورواکي او پښتونولي دوه بیل اصول دي. یعنی کله چې تاسو د پښتون هغه اصل ته ورشئ، یا په حساب هغه نرخونو او څلو او جرګو ته ورشئ، نو هلته به بیا بل څه وګورئ چې هلته به کاملا د بې وزلي طرفداري کېږي.
یونس فکر وایي د پښتونولۍ کمزوري کېدو یو لامل د اسلام په نوم د نورو کلتوري ارزښتونه عملي کېدل دي. دی له تاریخه دا خبره ثابتوي.
تاسو ته در معلومه ده افغانانو د عربو سره جګړې وکړلې، ور تسلیم نه شول، اخر یې ورته وویل دا دین منو مګر تاسې نه منو. دغه افراطي دیني اصولو چې د عربو د افراطیانو سره نشت کوي د پښتونولي خرابه کړې ده. ولې په نه تاسو وینئ پښتونولي ښځې ته ناموس ته سیاڅاري ته دا عزت و ابرو بولي، احترام کوي، چیرې چې ښځه یې جګړه نه کوي، چیرې چې ښځه پلو راوړي چاته راسی هغه اتا کمړی کړی ور بخشی.
ملالی شنواری وای اصلا پښتونولي د قانون عملی کولو د قانون د سر لوړی تر ټولو ښه نظام دی. نوموړی وای اصلا چې عدالت غیر رسمي وي نو ډېره تمه ترې نشي کېدای.
ګورې دغه خپله باندې کله چې عدالت غیر رسمي اوسي څومره تمه تر نه کېږي چې هغې نه به موږ فکر وکړو چې هغه به کاملا ناپېلی اوسي. طبعاً چې هغې کې به یو ملک د یو اړخ نیسي بل ملک به د بل اړخ نیسي. تر کوم ځایه چې زه ګورم او دغه اوس محاکمو سره د افغانستان مقایسه کوم نو زه فکر کوم چې کور د دوی اوس هم ودانې چې تر دې بریده پورې دوی د عدالت پلی کړی هم دی یعنی په اسانۍ باندې دوی ته خلک ورځي او خپل مشکلات ورسره حل کوي.
د سیاسي چارو پو یونس فکور بیا وایي چې دی کله هم د پښتنو سیمو ته ورځي نو هلته د محلي پولیسو موجودیت د خپلو کلیو ساتل او د مشرانو پر پریکړو درېدل ښیي چې پښتانه په خپل اصلیت کې قانون ته احترام لري.
ځکه ځینې وخت داسې تېر شوی یم د پښتنو سیمه ته جنوبي ته دته دغه دغه چې دا خودګرداني د پکلو کې دا د اربکیانو سیستم دی چې خپل دوی پولیس لري دا خپل حاکمیت خپل دغه کې جوړي او بیا چې مشرانو فیصله وکړه نه لیکلې پر هغه دریږي کني جریمه کیږي اتا کني بیا ځینې وختونه داسې دي چې یو جزا پرېښول کېږي. د دې څخه منظور دا دی چې پښتون په سرچ کې قانونیت ته احترام لري د خپل نظم دپاره. ولې که دا اوس د ډیموکراسۍ پر اساس لکه اوس په افغانستان کې چې دا اساسي قانون حاکم شوی دی زه په دې باور کوم چې نورې انتباتي ونه کې پښتانه یې ډېر ژر هضمولی شي او منیه.
تاسو اوریدل چې په افغانستان کې جغرافیایي او ناسم سیاسي حالات د دې لامل ګرځېدلې دي چې دلته ولسواکۍ یا ډیموکراسۍ عملی شکل نه دی خپل کړی. د پوهانو په خبره اصلیت دا دی چې پښتانه او پښتونولي دواړه له اوسمهاله ډیموکراسۍ سره چلیدای شي. دا خو د افغانستان په اړه بحث و. په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې که څه هم پښتانه اوسي او پښتونولي لري خو بیا هلته حالات بېل ډول دي او د همدې حالاتو په تناظر کې به په راتلونکي خپرونه کې دا څېړو چې آیا هلته هم ډیموکراتیک فرهنګ یا کلچر موجود دی او کنه. اوس د جمهوریت خپرونه پای ته رسي. په مخه مو ښه.
جمهوریت خوشحالی دار